어서 뒤로 돈벌 거니드.
احمد شبریم داسه دی رادو دا تو به جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې نظر دی چې د دوی حکومت غیر مستقیم ډول پر رسمیت پیژندل شوی د سیاسي چارو د کتونکو کمال ناصر وصولی نظر می هم اخیسته
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپل یو جنجال
دا به هم وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبر ورکوي چې تر دې وروسته به په کابل کې ډیپلوماټیکي چارې قطر مختوري
قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د کټو څنګه څنګه پرانیزي څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کړي
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرانس له پریکړو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د خلکو د ایستلو د چارو د غنډې توپ خبر ورکړ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د تاجکستان د ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریالانو سره دې چارواکي چلند سم کړي د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری ښودلې د یو نوي فرصت خبر ورکړ ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي
I can confirm that as of November 10th
زه دا خبره تاییدوم چې د نومبر لسمې څخه ټول هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستان د وټولو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغه ته چې وایي وټولو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي
متحده ایالاتوي تروسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغه افغانانو په ګډون چې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا یو سلو څلور سره کسان له افغانستانه ایستلي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی میرمن هاریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلی دي د مرګ د حکم حیثیت لري میرمن هاریس په خپلو پرونیو څرګندونو کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له یو میلیون زیات ماشومان شی د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې تنه عاملان نیولي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي ښاغلی مجاهد نه دي ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم نه دي ورکړي د سپینغر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او پنځلس نورې ټپیان کړل سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جومات په محراب کې ایښودل شوی و د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده د کرکټ نړیوال شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده سږکال د کرکټ په شل وریز نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو وویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنه کړي د فرانس پریس ارنست راپور له مخې د کرکټ د نړیوال شورا مشر جیف ال ارډیس پرون په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویلي چې د نجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته یې کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دي لیدلې ښاغلی ال ارډیس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیواله شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې وه الایر دیس بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه معلوم شي. د کرکټ د نړیوال شورا رئیس همداراز وویل دا شورا به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د کرکټ د وضعیت په اړه یو راپور ترلاسه کړي او د هغه په اساس به غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په یوه لیک کې چې د اکتوبر په 9 د تاجکستان ولسمشر ته استولی لیکلی دي چې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه له خبریالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلند او ګواښونو او همداراز د هغو خنډونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د ازادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړي دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې هم وروسته له دې چې د تاجکستان حکومت په دې هېواد کې د ازادي راډیو خبریالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه، نو د کانګرس دوه غړیو له تاجک چارواکو په ورته لیک کې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ خبر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه ښودلی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو جان اویویس لیدریان او فلورنس پارلی د خبرداري پرون په پاریس کې لخپل روسی سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لیدریان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکراین په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت له کبله اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې ښاغلی لیدریان او میرمن پارلی خپل روسی سیالانو ته د اوکراین په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو دښمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وښوده او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ. انتونی بلینکن وویل چې د ماسکو لخوا هر یرغلي اقدام به یو جدي تیروتنه وي. د اوکراین لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګل شول چې روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه ونیوه او د خپلې خاورې برخه یې کړه. دا خبرونه او ستیره ډو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمې ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ وویل نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونو د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 14 پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 20 د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره واره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا معلوم اتنا ایسی پریواگا لبندر میں وہاں اس کو پیدا کیا ان جو ذرا ٹھنا قدم ہندوستان افغانستان سے ندی برس کے وعدہ کرے گا دا خبر اس طرح پاکستان دیواگا بندر کناری اجازہ ورکی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي،
خو د پرته لدی چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو سرګندونو مخکې هم ویلي وو چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې برخه کې مې د سیاسي چارو د کتونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتلی.
په اصل کې دغه د طالبانو د نظام راتګ په خپله یو جنجال و. جنجال دا چې د دوی د تړون وروسته کم پټړون کې کم مسائل چې دوی د امریکایانو سره منلي وو، ځینې موارد نقص شوی دي او د افغانستان په خوانی نظام په خوانی ولسمشر هیواد په داسې یو حالت کې پریخود چې دغه مشروعیت د ولس لخوا او د نړیوالو لخوا لږ مشکله دی چې حداقل طالبانو ته په اساسي ډول په اوس وخت کې په دغه حالت کې له نړیوالو وپیژني. بنان دغه جنجال یو اوږده بحث ته ضرورت لري چې نړیوال غواړي د نړیوالو غوښتنې اول ټول شمولوي. او اوس ځینې هیوادونو نظر اورم چې دوی اوس دا وړاندیزونه کوي چې ټول شموله صحیح ده چې تاسې مثلا د ځینو اقوامو یو نیم نماینده راوستئ ده په دولت کې مزای ورکړی ده، اما اوس درنه غواړو چې دا مسله په اصطلاح احزابو ته ځای ورکړی او د احزابو ازادۍ ته ځای ورکړی. دیموکراسۍ ته په یو نوع د ستاسو د طالبانو د قانون د چتر لاندې ځای ورکړي تر څو خلک ولس ځانونه آرامه احساس کړي او ولس و په دې فکر کې شي چې دلته په افغانستان کې که موږ ژوند کوو دلته به یو مسؤلیت پذیره ځوابګوی دولت وي، زموږ د حقوقو څخه به دفاع کوي، حداقل سر به مو خوندي وي. دغه هغه څه دي چې تر اوسه پورې اروپایي ټولنه او امریکا په راس کې د شک په سترګه ګوري ورته.
کمال ناصر وصولي، د طالبان حکومت څنګه ممکنه ده چې په رسمیت وپیژندل شي؟ د سیاسي علومو د استاد ودیر ساپی نظر می اخیسته.
که د نړیوال حقوق د نقطه نظر مسلې د پر رسمیت پیژندلو ته نظر واچو، یو د دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري مطلق، داخل کې امنیت تامینول وشي او خارجي حمله په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کول وشي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېم دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته سلای وشي په امنیت کې او په آرامي کې، او کوم وسواس او تشویش ونه لري او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي یا حق لري په نړیوالو چې هغه په رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید پزای کی او ویمنی نو په دې باورت کې دوی لږه کم راضی
له شغل وزیر صافی څخه په مننې لې خبرته او روسته به ووري چې قطر له امریکا سره موافقه کړې ده چې یو لړ ډیپلوماټیک چارې به په افغانستان کې مختوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې ووري یا ولولې.
قطر منلی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازي توپ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ل خپل قطري سیال سره د دې موافقه د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وي او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیسي څو د امریکایانو د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلګری خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکو وي. له دې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحده ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکي کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه و د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د 13 اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماټیک ماموریت وو بند کړ او وروسته د قطر په پلازمینه دوحا کې د دې سفارت څو برخې فعال کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماټیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همدارس پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحده ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحده ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
طالبان وای چې امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې درې عاملان نیولې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې د دې چاودنې له عاملانو سره د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. شاغل مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم په دې برخه کې نه دي ورکړي، خو د یادول وړ ده چې د پوسپینغر ولسوالۍ کې او له لوی سره په ننګرهار کې داعش خراسان څنګه فعال ده او داعش خراسان څنګه تر اوسه پورې د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسؤلیت رسمن نه دی منلی. خو د طالبانو د رژیم له واکمنۍ وروسته چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ځینې چاودنې شوي دي، داعش تر ډیره وروسته مسؤلیت منلی دی. یوه ورځ وروسته، حتی په ځینو مواردو کې یوه نیمه ورځ وروسته، داعش اعلان کړی دی چې دا کار دوی کړی دی. نړیوالو چاپي خپرونو د سپینغر ولسوالۍ د پرونی چاودنې مسله په مقالو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنی او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدیز ورځ پاڼو مخالې خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر په ترې سیمه کې جامع جماعت د یوې بمې چاودنې هدف وګرځېد چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلېدل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یوه لویه بېلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان نې کم لاس نیسی خود دې ډلې په هر برید کې ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنې مسؤلیت که څه هم د جمعې ورځې تر پایه چا ونه مانه، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره له دې چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکري اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنېدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلای دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولی. په مقاله کې راغلي دا په 5 اونیو کې په جوماتونو باندې درېیمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعهګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینډ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسېدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوری وښیي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4020 22 12 64 01.
اته بجې او 22 دقیقې دي. تر اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. پرون په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی تلین وو. په دې ارتباط هم په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال په اړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودوخې د راټیټېدو لپاره پر یوه پلان خبرې وکړي. دا کانفرنس د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال شاهین بنیري پوراپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلې کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بې کورې ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 نیټه کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه:
This is the challenge of our collective lifetimes.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ له ځنډه کار اخلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته ځواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو. نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال پاړه د نړیوال کانفرنس پوړومبه ونه کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې جمنې سرګندونه وشوا چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجلو گیسونو اخراج 15% راکموي او د زنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د ژمنو هرکلی کړی دی، خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ، بیدارۍ ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې ای پی ایس مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زریز مکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی، خو په دغه اړه د عملی کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل
ناغبوس دیر وقت واری جی ریهیبیلیٹیٹ شی مخی وزمی کو کلی کی اتن زورا چیو چی آبا خاص مرحوم مانسکار رفلن وس حال سریزی یہ خدا ہے چی ایکس ایکسیسیبیلیٹی بہت زیادہ سوا منگو ہے گیرن چی دیر رگو تا سڑکو خوتا ہو دی بل طرف تا کہ بین جی ریتا سڑکو خوتا نو داغی اپازی تیو آج پہ کم بے لگا توریزم با ڈیولپ شی خونے کے تیو دا دے چی بدر ماحول باندے بدر وائلڈ لائف آنے با دیر زیادہ it was effective unless and until the wildlife department or forest department dumra authority with the milawshi jara da khpal shuru ten tulki
de yadawani warda che america chin arupai tolana aw hind nale pa ha hewadun kashmir likigi che sanatune pa fiza ki tar tolu der zaharjan gi suna prek di چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواری لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه ده اخیستی، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو له لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه شکوفه ام د هلمند ولایت لشکرګاه شهر امریکنی ولیرا ما ورځادی راځي صدا پیغام سپتو ما چې زموږ لپاره د شونځي فرانس د طالبانو د مشرانو سمدا ایلا ده چې موږ ته به شونځي اجازه راکړي چې موږ شونځي فرانس نو شخص روانه شه او ریدن کې او شو حکومت او کې داسې حکومت نه کې چې هم شې زوري هم نه نه زوري دای فما
نمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي، خو بنسته او خلک دونه په عذاب چې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانی خرڅوي، واټر پمپانی خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي، هغه هم داسې ځای هیڅ پسته نه لیدل کېږي. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي، نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نه شو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته، کوي هم ډېر ناچیز. یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده، هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما غږ دې لوړ مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار یا هغه به برما وهي، د هغه څخه به یو دوه انچه اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره په کېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي. تکه تکه دي، تکور تکور دي، در بدر دي، هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي، د هغوی خپل یو گزاره په یو طریقه لاس راوړي. نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته ارتفاع لرنه. او السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ لډګره د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د متحد عربی اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیل شي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. استرالیا بیا په سیمی فاینل کې پاکستان آوټ کړ. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې دا لومړی ځل دی چې استرالیا او نیوزیلند پایلوبې ته لاره کوي. د دې جام تر پیل مخکې وړاندوینې دا وي چې دا لوبې به هند وګټي، ځکه چې دا لوبې د هند په کوربه توب هم ترسره کېږي او هند ډېر پیاوړې لوبډله لري. د کورونا وبا له عمله د لوبي له هند متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوه. وړاندوینې تر دې نړیوال جام مخکې دا هم وي چې انګلستان چې د آی سی سي د رینکینګ له مخې په شلو ورنو کې لومړی ټیم دی دا جام به وګټي، خو انګلستان هم آوټ شو. وبه ګورو چې سبا دا لوبه استرالیا ګټي که نیوزیلند. لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیاری ښودلی د یوه نوي فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شترې د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ننګرهار ولایت کې د سپین غر ولسوالۍ د پروني چاودنې په ارتباط درې تنه نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي دي چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د کرکټ نړیوال شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي، خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د متحد ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو یو شمېر استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان غږ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبریالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. وسم ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. اجمل اندې مختوړي دا پروګرام په ژوندۍ بڼه پرون خپور.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې هلیو چې خ او آرام ورس په ولري دا ونی موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو دا هلمند په مرکز لشکرګاه کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره دا ولایت د طالبانو لاس ته ولوید. په دغه جګړه کې د لشکرګاه ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل. همدارنګه د هلمند نوري ولسوالۍ هم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وي، پرله پسې پکې جګړې نښتې وي او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لرې پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یوه بله مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د په موټر کې د نخول لول شوي ماین په چاودنه کې ووشل شو او ورورې هغه مهال سخت ټپي شو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله، خو هماغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو. د دې حکومتي کړیو کار بلل تر اوسه پورې هم د الیاس دایي کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایي چا اول وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلته د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت وسنګ دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې وسلته حکومت او ادارام بدله شوې ده څه څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي، او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خبرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. هلمند صاحب خبرونه ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایي چې اوس په هلمند کې ل بیا رغون نه به فایل کو په لشکرګه کې ډېر سخت جګړې وشوې. هغه وخت چې طالبانو په لشکرګه خار باندې برید وکړ، مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه، یو له هغه خارونو نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګه، او ویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوښتي دي د دغه جګړې په ترڅ کې خار ته ودانیو ته. وضعیت راته ووایه تاسو چې خار ته راغلی، د خار وضعیت څنګه دی، د لشکرګاه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري، خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړیدلي؟
بلې، و هلمند ولایت خو د تیرو ډېرو کلونو راهیسې د جګړو میدان و، ډېرې سختې جګړې پکې وسوې، خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګاه ښار کې ډېرې سختې جګړې وسوې، د خلکو کورونه، مارکیټونه، کلینیکونه بمباری پر وسولې، نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. نو بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي، نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناسې کړي دي، خبرې کړي دي، هغو سره د کومک غوښتنه کړې ده له ځایي ادارو څخه، نو څه څه مرستې هغو سره کړي دي. بیا هم خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي، بیا رغونې کارونه شروع دي.
بیوزلی زیاته شوې د پټول افغانستان کې، او په هلمند کې هم چې موږ کوم ریپورټونه لرو، ویل چې لیوی ورځي بلې ته بیوزلی زیاتېږي، د خلکو عام ژوند څنګه دیلته؟
بیوزلی خو یوازې هلمند پسې تړاو نه لري، پټول هیواد کې بیوزلی راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنگ جګړو ډېر ځپلي دي، نو بیوزلی ستا پکې بیکاري ډېر شوې ده. نو اول سر کې ډېر اوس خلک ورسره بلد سول، نو وس وزت راول سر کنټرول دی، خلک چې څونه وخت او غره کم ډیر حالات خراب نه دي.
تاسو د اطلاعات او فرهنګ رئیس یې، د غلط راته دی وضعیت دی فرهنګي کارونو پاړه وای، په ځنګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنۍ یو کار کوي، د طالبانو پر اتاق باندې یو انتقاد ده چې خصوصي رسنۍ تړل شوی دي، غړي خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوی دي. تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنۍ وضعیت څنګه دی؟ د غلط هم دي ځینو رادیو غانو د تړل کېدو ریپورتونه ورکړل شوی.
اجمل صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو، هغه کومې رسنۍ چې په خوا دلته کار کوي، یا خبریالان دلې وو، مطبوعات خو برخه کې موږ چې راغلي یو، موږ د راتک را وروسته موږ مخکې چې تللي وو، هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي، رسنۍ یا خبریالان ټکیه نه دي راغلي. چې دلې دي د هغو فعالیت شوی، هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده.
په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړیدو په اړه باندې خبرې وشوې، همدارنګه په بست کې هم ځینې ستونزې دي. په بست کې هغه تاریخي سیمې چې دي، د بست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی.
بلې، دغه د ګریشت ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخ کې یو خبر سره لاس پر لاس سره سنوي ویل چې دلته د کلا نړول کېږي، رپورټونه یې خواره سره کله چې موږ دا موضوع خبرېږو سمدستي مو اقدام کړی دی، هلته چې کوم چې مخکې یې کورونا جوړ کړي وو، اوس کار کوي، هغه کار مو سمدستي بند کړي، هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کې کار د بند کړي، کارونه مو بند کړل.
هلمند صاحب، د موږ خبریال چې اتمن تاسو یې لږه او کار سره باشنا وی، الیاس دایی، یو کال مخکې د نومبر په 12 په هلمند کې د یو ماین په 14 کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي بریدو، لاغیر وروسته په هغه وخت کې چې خکیل خواوی وي، د هغه وخت بولو حکومت، پخوانی حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پړه پر یو بل واچوله، تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو د الیاس دایی همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهیږي چې الیاس دایی ته څه پیښ شول، چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ، تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي، څومره د طالبانو لاس کیدلی شي په دې پیښه کې،
او د تحقیقاتو په اړه چې وستاسو واکمنې دا خو یو ژورنالیست او یو خبريال څه فکر کوي چې و بتوانېږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې الیاس دایي چا وژه په هلمند کې
د الیاس دایي د وژل کېدو موضوع باید د غوښت له موجوده نظام څخه سوی وي ځکه هغه وخت د پیښه د ولایت او د ملي په څو متر کې سوی وي یعنی ولایت او ملي ته نږدې په څو متر کې د پیښه سوی وي باید د هغه وخت د نظام څخه د دوی کورنۍ خبرې اعلانو ناتړي داړي دغه وخت نظام څخه بشتنه کړی وای شاید چې دغه وخت د استخبارات سره د اړیکو مسوند لرل او د هغه وخت استخبارات قصدن داسې کارونه کول چې د مجاهدینو د بدنامولو او طالبان د بدنامولو لپاره به خبرې اعلان علماء دا به او وجلې به شي دا نو لپاره پر طالبان اچول په دې خاطر چې طالبان بدنام کړي
څه فکر کوي چې وس په تاسو ونه توانیږي وس خو طالبان واکمن دي ک د خبريالانو د دفاع ټولنې ل تاسو هیله وکي او غواړي درنه چي دي الیاس دایي د قتل پاړه باندې تحقیقات وکي چېړنې وکي دا کار ممکن دی وس
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقات او چېرلو غوښتنه وکي موږ خامخا همکاري وسره کوو خپل دروازه پورې
هلمند صاحب تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته چې د نو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډیره جوړه نه ده
نه آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډیر زیات اړتیا ده ضرورت یې ورته نو طالبان هم ورسره جوړ ده د عام خلکو هم ورسره جوړ ده د ټولو خلکو ورسره جوړ ده او په الحال هم په هلمند کې آزاد رسنۍ شته کار کوي کارکوونکي شته د لږ موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو که څه شي چې ضرورت وي او دې د خبريالانو سره کومک کوو هېڅ ستونزه نشته ورته او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو
مننه په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به هم وروسته وغږیږو هلمندی صاحب زبل او اتاولا افغان صاحب سره چې د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی ډیر سره وصل شوی دی مننه تنه کوو سلام به ورته وایو افغان صاحب ستړي مشه خبرونه ته مخکمه ما سره بل ملما د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خبرونه سره یو ځای شوی حافظ راشد هلمندی دی د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس نو مخکمه ل د سره په دې باندې بحث وکړي په هلمند کې وګدمو دا جګړه شوی دا خصوصا په ورستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله دی د لشکرګاه خار چې یو ګڼ نفوسه خار دی وس دې ته ډیر زیان واړو څه فکر کوي د جګړو زیانونه څومره پراختی په هلمند کې
په ورستیو جګړو کې چې د دولت او طالبان ترمنځ کېدل خپل مالته و ما عمر زیانونه ورسېدل چې په ټول افغانستان کې د زیانونو ساری هلمند نه لري یعنی لومړی درجه ځان و هلمند ولایت ته پټول افغانستان کې رسیدلی دي او د دې ځینونو نقصان هم چې خلکو ته رسیدلی دي تر اوسه پر متاسفانه نه چا کومک سره کړی دي نه نړیوال ټولین کومک سره کړی دي او نه اوسنی امارات اسلامي د خاصه کومک سره شوی دي نو چې د ځینو کسانو نمونه باندې مشته سوي چې کوم سره ورسېدلی کیا او تر اوسه پر داسې کم ځنګړی کومک د چا سره نه دی شوی او بشری ځانم خلکو ته پکښې کوه اوستي ځاني ځانم خلکو ته وشت
مننه خغل افغان مګه دی خپل خبريال الیاس دایي دی قتل پر موضوع باندې چې د ازادي رادیو لپاره کلونه کلونه په هلمند کې کار کوو بيخي هغه وخت هلمند خلکو په شبه باندې بدل شبه وو په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږیدو د سرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریز دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې خکیل نه دي بلکې دا مسولیت پر پخوانی اداري یا پخوانی حکومت باندې وراچي تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي مننه کوو تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړل چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه څه فکر کوي چې د الیاس دایي د قتل قضیه په هلمند کې ولی ونه څېړل شو او دغه خبريال چې واقعا یو یاد او خاط خبريال ولی وجل شو د څه شي قرباني شو
شهید الیاس دایي په باب باندې دومره ویلې سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه و دغه مرګ د ټول هلمندیانو مرګ او په دې غم باندې ټول هلمندیان ور شریک و خدای تعالی دې د الیاس دایي شهادت قبول کړي
د الیا ستایج د شهادت په باب باندې فغه وخت کې ما کوم چړنه وکړه یو اندازه هغه د ژغونه مر سره دي تر اوسه پوری لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد المندی د خبره کړی د په واقعیت سره زما د معلومات پر اساس باندې د الیاس دایم مړینه په طالبانو بسې تړاو نه لري. د الیاس دایم مړینه د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خاص خصوی ده چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره غونسي و ډیر مړي په هغه وخت کې د مواد مخدرو په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاو چې د یو سوت ژغز ما سره ستوسم چې د پردې باندې راپور جوړاو هغه راپور تر ډیره بریده پوری د جوړ کړی و راټول کړی و معلومات راټول کړی و چې د معلومات د ورستر د ازادي رادیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید وایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د کاچاکچانو د خواصو په شهادت ورسېدی چې په هغه کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤل چارواکي مشرکان.
تاسو دا سوای چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو؟
بله بله کاملا تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د رخصت چې د راپور جوړاو په دې باندې د هغه وخت د ماوین د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې. ځینې موضوعات و چې د جنگ په اوږدو کې به پیښېدل، ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغوی به یو ترور کاوه او څوک به شهادت رساوه. چون د طالبانو د دولت ترمنځ د جګړې یو غټ نوم و ودي نامه ته به سپارل.
اوس په یو پیغام واورو دی یو اوریدونکي مهربان.
کو ټول اردوګو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاکو جنت فردوس ته ځای سي. دایی صاحب واکن هم تر ډیره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنی د هلمند مظلوم خلکو آواز د نړیوالو پر رسوي. خدا دی د دایی صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې دایي صاحب قاتلین نه دی پیدا سوی. د اسلامي امارات سمو دا غوښتنه ده چې دایي صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې دایي صاحب کورنۍ ته وپیژني چې بیا ټول نړۍ ته.
مننه د هلمند نو او ویل چې لیاستای دی هلمند غږ پورته کړی. وی اوریدونکو را سره دی واتس اپ نام په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی هلمند په وضعیت حقیقو
دا ایلیا صحیح سوال کوم دی لغزنی کې هم ډیر خسړای وو. خدای خو دې وو بلکې خدای خو دې دا قاتلې نه پیدا کیږي کنه پیدا کیږي او پیدا کیږي چې څوک وي.
مننه سلامت وو سي رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته. هلمند صاحب تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دي، څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکو هم ویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه وسی واوریدونکو هم راپور تکړه چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي. یوازې دغه په هلمند کې د الیاس دایی د قتل موضوع نه، د مخکې زین نور خبريالان هم وژل شوی دي. یعنی وس خو حکومت د تاسو دي او په اصطلاح مسول طرف د څېړنو او تحقیقاتو تاسو یې چې دغه څېړنې مخته ولاړ شي د الیاس دایی دوسیه به په دالته پامنیتی دارو کې پاتې تر څو پوري حد اقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبريالانو د قاتلینو یا د اغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت تر اخل کیږي.
اجمل صاحب مشهور توسل منته چراغلی لشبات اسلامي امارات چې په شپږ کنټرول تر لاسه کړی دی. نو کارونه نور هم بیسی ډیر دي چې په ټول کارو هر څوک په کار باندې مصروف دي. نو د ایلیا صاحب په موضوع پر برابر تر اوسه موږ ته څه چا راځي نه ده کړی، څوک راته راغلي نه دي چې موږ یې پوښتنه وکړو معلومات وکړو. کله چې څوک موږ ته راشي پوښتنه وکړي چې د کورنۍ څوک چې بل څوک نو موږ بیا خامخا د دوسیه پوښتنه کوو، تحقیق کوو په امنیتي ادارو کې ګورو چې دوسیه
اتاولا افغان تاسو د هلمند ولایتي شورا پوخانه رئیس کئ. څام په هلمند کې جګړو پوخام د زده کړې او پوهنې بهیر غیزمن کړي او په ګڼو ولسوالیو کې ګرسره خونځین نه وو، ستونزوي مشکلات وو، خو په ځینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و زده کړې وي خونځي و. اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمي وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلې دي، هغه خپل هڅه کوي د ټولو هلمندیانو غوښتنه ورڅخه ده چې باید کم مکاتب چې مخکې د شاګردانو پر مخ خلاص او هغه خو دې وسم خلاص دي، کم مکاتب چې ودانی نه درلود د ملت غوښتنه ده چې باید ودانی ورته جوړ شي، او کم د انجینرو مکاتب چې دي چې هغه هم د انجینرو پر مخ باندې خلاص شي چې څو وړه ماشومان مکتب ته مخه کې، او د امارت اسلامي څخه هم غوښتنه ده د ټول ولس چې موږ د اکثرو خلکو سره مجلسونه کړي معلوماتونه مو کړي دي چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي. دا د مکتب دروازه ده چې پر موږ باندې د جنگ دروازه بندي، کچیر د مکتب دروازه تړلې او پر موږ باندې دایمه د جنگ دروازه خلاص وي.
السلام علیکم، تاسو محمد خان مبارزه هلمند سره په تماس کې یم. بعد هلمند سره یو څه پوښتنې دي. اول هلمند د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دی، موږ د اوبو د طاره ضرورتونه لرو، د بیلګې په ډول د زمیداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندا باید وتړسي، او بل ان سم محترم دی باید دغه شبکو ته توجه وکړي. هلمند صاحب ته به ستاسو معلومات ده چې هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په وی ولسوالۍ کې د واشیر دغه په لساحو کې کار کوي، دغه شبکو باندې د اشاره یا د دوسی پښتنو ګرځونه وکړي چې دا ولې نه پاله کې موږ د سخت مشکلاتو سره مخامخ یو.
ته هلمند صاحب د زینو اوریدونکو پښتنې دی واوریدلې دي، معرف پاړه باندې راته وای. معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه د جګړو لقبل، تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په ګڼو سیمو کې خونځي تړلې و یا ودانۍ نه درلودي، مشکلات وو.
اجمل صاحب زه ټول اوریدونکو ته اول یو بار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته وایم چې ټول اوریدونکو د هلمند په اوسنۍ وضعیت روزمره اړې چې نیولې دي جنې پرمختګونه لکه د صحت پرېښنه مخابراتي شبکو د لارې خلاصونه او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو تحصیل شوی باصلاحیته بسکدیز پلاوي لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالۍ ته جلا جلا سفرونه شوي دي، او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوند مسلمانو سره مجلسونه ترسره کړي دي. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستو د بنسټونو سره بیلابیل ناستې دي، او په بیلابیلو برخو کې د هغوی همکاري اچل بسره ده. په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شاهدان اوسو. د بیلګې په توګه د آی سي آر سي اداره یادولای شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بیلابیلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې په حاله کار کوي، او دغه کوم اوریدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه نو دای موږ چې هلمند راغلي، هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی دی، تر هغه وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعاله شوي دي چې د تیرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوي وي یا بندي وي، هغه ټوله بېرته فعاله شوي دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه وروسته نوې شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعاله شوي دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړ مشبه فعاله شولې، دا تیره شپه چې تیره شول کجکي په ولسوالۍ کې د پامیسین شرکت لخوا یو انتن فعاله شو، دا غره کم یو او تط مخکې په مسکلا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې دوه انتن فعاله شول. نو ان شاء الله امید دي سبا یا بل سبا په سنګین ولسوالۍ کې یو انتن یو دوه کې مخکې فعاله شو، یو انتن به سبا یا بل سبا فعاله شي. نو د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار کوي، صرف بغران او باران د شی ولسوالۍ پاتې ده. الله ته به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې مخابراتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د خونځیو په اړه راته وایي، د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا د هلمند مبغان سره خبرې په تایید سره هلمند ولایت کې ډېر غټ ولایت دی، یو بیا ډېرې سختې جګړې پېښې شوې دي. تر هغه وروسته تېر نظام چې و معرف په برخه کښې په ډېر سخت فساد غټ فساد هم پېښې شوی دی. د اسلامي عمارت په راتګ سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو هغه اجناس موجودیت ترسره شوې ده او ټول شعبات یې فعاله شوي دي. هغه ښوونکي چې دندې یې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په ژوندي توګه یې معاشات اخیستل مخه یې نیول شوې ده. کوم ښوونکي چې راتلل نه وظیفې نه ترسره کولې معاشات یې اخیستل د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست په تشکیلاتو کښې خاص تغیرات نه دي راغلي. ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځایو دي خپلو دندو ته راځي. فلحال اوس مهال په ټول هلمند کښې 80,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالیو کښې مکاتب شروع دي. حتی هغه ساحې چې مخکې د ناامنۍ له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وه اوس مهال په هغه ساحو کښې شپږ باب نویو مکاتب فعاله شوي دي. په ټوله هلمند کښې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګۍ پورې اوس مهال شروع دي، خو د نجونو د ثانوي زده کړو په برخه کښې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی به هم ډېر ژر اجازه ورکړل شي. نو د هلمند په سطحه معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري. کوم چې اصول دي په هغه خپل اصولو مطابق یې کار شروع دی.
د نجونو د زده کړو په اړه باندې تاسو مخکې د هلمندي صاحب خبره واورېده، دوی ظاهرا ټول طالب چارواکو ته چې ووایي چې د نجونو مکتبونه ولې نه پرانیزئ، وایي موږ په یوه طرحه باندې کار کوو، انشاءالله زر به یې پیل کړو. خو ظاهرا موږ ګورو چې تېر درې میاشتې کېږي په بېلابېلو ولایتونو کښې د ثانوي زده کړو نجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي.
کومو کسانو چې د معارف ځمکه غصب کړې په هلمند ولایت کښې د پوهنې ریاست هغه مسؤولین د املاکو دي را وغواړي، پوښتنه دې وکړي چې د هر چا سره و لطفاً مو غوښتنه د یو افغان په استاد چې دا دې ځینې واخلي معارف ته دې وسپاري، یا دې د خلکو په امکاناتو، یا دې دولت په خپلو امکاناتو، یا دې د بین المللي ټولنې، یا د خارجي موسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړه شي چې څو زموږ اولادونه زده کړې وکړي. دوهم، د دې د په باب باندې کاملاً موافق یم په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کښې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونو مکتب په کښې کښې وایه، زموږ بچیانو زموږ لورګانو درس په کښې کښې وایه، با احساسه خلکو درس ورکوه. اما یو تعداد کسان وه چې هغوی د افغانانو د نامه څخه سپي او غلط استفاده کول. هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو را وړي هغه به وړ او لایق نه وو چې په هغه ولایت کښې د سره سوی وای، لکه څنګه چې په هلمند ولایت کښې د کرکټ مسله وه چې په مکاتبو کښې زموږ خوندو کول. متاسفانه یو تعداد احکام چې به راتله، یو تعداد پروګرامونه چې به په لاره اچول کېدل، خلک
ګورئ. افغان صاحب، زه به تاسو سره فقط په دې خبره کښې یو اختلاف وکړم. په د کرکټ کوم مضمون نه و، داوطلب که چا سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستله، چې هغه اوس هم له طالبانو نه هم غوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته د اجازه ورکړي. خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري وه چې خامخا د کرکټ وکړي که مکتب ته ځي.
غوږ ونیسه، زموږ ولایت نړۍ دا خبرې اوري. خپله د پوهنې اوسنی رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی هغه ته م مدا یم چې دا خبرې ورسره وکړم چې هغه مضمونونه وشان ده ته کښېږدم. ځینې پروګرامونه و دشان و چې په دغه د پوهنې په ریاست کښې د لیسو د مدیرانو نه وه خوښ، د امیرینو نه وه خوښ، د معاونینو نه وه خوښ، د ځینو کسانو نه وه خوښ، اما جبري وه. ځینې پروګرامونه داشان چلېدل. نو هغه د هلمند بدنامي زما د زه چې هر ځای یم، هر څوک یم، په هره کچه کښې چې یم، هغه نه وایم.
دا خو لکه کېدلی شي اوس افغان صاحب، دا خو ښه ده چې دا بس ما له هلمندي صاحب سره کړی و. دا خو کېدلی شي چې هغه شیان چې په اصطلاح له اناناتو سره مخالف دي، دا خو طالبانو ویلي، هغه دې لرې کړي، خو مکتبونه خو دې پیل کړي. اوس مثلا دا یوه ورځ چې د یوې نجلۍ د مکتب ضایع کېږي، دا خو ضایع شوه، دا خو بېرته نه راګرځي.
کاملا زه هغه خبرې ته راتلم. نو د هغو اناناتو په کتو سره چې هلته پر موږ باندې عملي کېدل هغه رقم یې موږ نه غواړو. موږ یې نن غواړو، سر د سبا شې غواړو چې د شنبې ورځ ده، د ټولو خویندو د زده کړې مخه باید ډب نه شي، خویندې باید مکاتبو ته ولاړې شي. دغه د برنامه او طرحه چې جوړېږي دا باید هر ډول ژر چې جوړېږي اصولو چپاټې دوی ته معلومېږي. د اسلام په اصولو کښې موږ زده کړه غواړو، اتمي یې غواړو، سبا یې غواړو، کال بعد یې غواړو، لس کاله بعد یې غواړو. اما دغه شان نه لکه مخکې چې په بعضې ځایو کښې کېدل. زموږ بعضو خویندو مکتبونه پرېښول،
حافظ راشد هلمندی په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی او اتاولا افغان صاحب د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی. له دواړو مننه کوو. کور مو ودان لا غوریدونکو مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ټلیفون لاله لري برخه واخیسته.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.